سلام سات د ماپشین دوی بجې سولې د یوې بلې خبرونې وخت راورسېدی چې زه قسیم سولمالی د تخنیکي برخې د همکار رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه او دغه راز خبري مطالب او راپورونه خپرېږي. د دې خبرونې د سر موضوع په راپورونه کې دا چې د افغانستان ولسي جرګه وایي کوم عملیات چې اوس په کندوز کې جریان لري نسي کولای دغه ولایت د مخالفینو له موجودیت تصفیه کړي او باید ورباندې بیا کتنه وسي. د خبرونې په دوامه نیمای کې دوه اونیز پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څنګې هم خبرېدو ته چمتو ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم ټکی دا دی چې د ترکیې په پلازمین انقره کې د اورګاډي په یو تمځای کې دوه چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله او چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغو سیمو ته ورنسي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پاروونکې بڼه ولري. د هر څه وروسته لومړی کورنۍ خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی به مو له وروستیو کورنۍ پیښو خبرونو خبر کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. سره په دولتي چارواکي وایي ډیر ژر به د ولایت مخالف وسلولو له وجوده پاک شي. او د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم په وار وار له حکومت غوښتل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسئلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه ماشي. د سرپل دولتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ولایت د مخالفو وسلوالو له وجوده پاک شي. د سرپل نوی والی ظاهر وحدت نن په یو غونډه کې ویل که مرکزی دولت په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي، ډیر ژر به ناامن سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر تصرف لاندې راشي. ظاهر وحدت ویل چې د عام ولس مرسته کولی شي د مخالفو وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې مفیده واقع شي او په دې ولایت کې د مخالفو وسلوالو حضور تضعیف کړي. په اصل کې د سرپل نوی والی په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي چې همدا اوس مهال د کوهستاناتو په شمول د سرپل مختلفې سیمې د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. په لوګر کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښته کې درې ملکی کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د لوګر والی حلیم فدایی اسوسییټډ پریس ته وویل چې پر افغان ځواکونو د جمعې په ماښام برکې برک ته نږدې د پوځي عملیاتو پر مهال حمله شوې. فدایی زیاته کړه یو شمېر ملکی کسان چې د خیرات په پخولو لګیا او وشتل شول. د لوګر د والی په وینا زخمیان د درملنې لپاره کابل ته لېږدول شوي دي. او د افغانستان مهم خبرونه له لنډې د میر صفری بظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې د اورګاډي په وطن ځای کې دوه چاودنو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړنی راپورونه وایي لږ شل کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پېښه نن د ښار د اورګاډي د عمومي تمځای مخ ته وسوه. د چاودنو دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د ترکیې د دوګان په نوم خبري اژانس ویلي چې دا بمی برید و. امبولانسونه د پېښې سیمې ته رسیدلي دي. د رویټرز خبري اژانس یو خبريال ویلي چې لږ 15 مړي د پخپل ولیدل. دا چاودنې د سمال سوي چې ټاکل سوي د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ د کړکېچ د لمنځوړلو د وی هڅې په توګه یو سولیز لاریون وسی. چین متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغو سیمو ته ورنسي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پاروونکې بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري خپل کشتي دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډیره برخه د دوی مربوط ته، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه داوی نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کشتي چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقصول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه واد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یې مکلیز په مناسبت یو لوی پوځي پریډ تر سره کړی دی. د پریډ پرون په پیونګیان کې اوسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه وسوه. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. د مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و بلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو لړ پوړی چارواکی ورستولی و. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رایه ورکړې چې دغه هېواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. د پدې معنا ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې ائتلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هېواد کې پارلماني انتخابات تر وخته مخه وسي. اوسنی واکمن کین اړخ ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پښتون وښودل چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتو پلویان دي، په داسې حال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېر سوي دي. حکومت وایي شای روسي وبتلو په تیر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند وبوته ننوتلې وي، او سویډني جټ الوتکو د بالتیک بهیرې پر سر د روسي جنگي الوتکو مخه نیولې ده. د امریکا د استازو مجلس د غیر مساوده په ملاتړ رای ورکړی چې په دغه واد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سوی چې مساوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما تر دې دمخه ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مساوده تصویب کړي، دی به یې ویټو کړي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1990 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو کې د تیلو بیې ډېرې لوړې سوې. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسني تولید زیاتوالی په دې معنی دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دوی دغه راز وایي د تیلو صادرات به د امریکا او د هغه د متحدینو ترمنځ اړیکې ښې کړي، او له اقتصادي اړخه به د روسیې، ایران او وینزویلا په څیر هیوادونه کمزوري کړي. د اوباما اداره وایي دغه بندیز د لرې کولو پریکړه باید د سوداګرۍ وزارت وکړي. بلخو د امریکا متحده ایالاتونو د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ ورستی شخړې غندلې دي، او پر دواړو غاړو یې ژغ کړی چې آرام سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل، پر اسرایلیانو بریدونه یو تروریستي عمل دی. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې دا شخړې روانې دي. د غزې لور ته اسرایلي پوځیانو تېره ورځ د خوډه پر مهال شپږ فلسطینیان ووژل. شخړې هغه مهال رامنځته سوې چې فلسطینیانو له غزې څخه چې د حماس اسلامي ډلې په لاس کې ده پر سرحدي اسرایلي پوځیانو کاڼي وورول، او ټایرونه یې چې ور پرې بل کړی وو د پوځیانو لور ته ور خوش کړل. په بیت المقدس کې بیا یو فلسطینی تیر ورځ یو 14 کلن اسرایلی په چاقو ټپي کړ. په یوې بلې پېښې کې د لویدیځې غاړې پر پوله د پولیسو په وینا یو فلسطینی وروسته له هغه ووژل سو چې هغه په چاقو د پولیسو پرې یو افسر برید وکړ او غوښتل یې چې وسله ترې واخلي. او د عراق په کوردستان کې مظاهره کوونکو د یو سیاسي ګوند دفتر ولوټه. په دې پیښه کې چې تیره ورځ د قلادیز په ښار کې رامنځته سوه، یو مظاهره کوونکی وژل سو او 15 نور ټپیان سوه. په دې مظاهره کې ښوونکو، ډاکترانو او دولتي کارکوونکو برخه اخیستې وه، او اعتراض یې کاوه چې معاشونه نه دي ورکړل سوي. چارواکي وایي چې مظاهره کوونکي د کوردستان د دیموکراتیک ګوند د دفتر لور ته ورغلل او هغه یې په کاڼو وویشت. د دغې ګډوډۍ په ترڅ کې پر یوه ځوان ډزې وسوې او ووژل سو. د خبرونو پای.
له خپل همکاران څخه په مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول کواړي. د خبرونه بیا مطالعه کړي او یا واوري نو پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه. د دې خبرونې د سر راپور دادی چې د ولسی جرګې غړي په کندوز کې له روانو تصفیوي عملیاتو نه خوښ دي، وایي چې دا عملیات نسی کولای کندوز له مخالفینو تصفیه کړي.
این نحوه عملیات نمیتونه به این شیوه ما و شما کندوز شاهد تصفیهش از وجود دشمنان افغانستان باشیم.
په دې اړه بشپړ راپور وروسته خبرو. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو بهیر پڅ روان دی، او د دوی په باور دا کار به د ولسي جرګې انتخابات هم ځنډن کړي. د هم اوري چې د هلمند والي د ځمکو له غاصبینو غواړي چې د دولتي ځمکو اجاره ورکړي.
دولت مال درد لري لکن مرګ نه لري. نن نه سبا سبا نه بل ورځ بل ورځ نه یو کال بعد پنځه کاله بعد لس کاله بعد دا ټول باید قانوني سي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. د خبرونې په دوهم نیمای کې د تاندې څانګې په زړه پورې خبرونه هم له یاده مباسي. د تاندې څانګې د نن ورځې په خبرونه کې نورګل شفق بیا هم له ځوانانو سره په یوه بله مسله غږېدلی دی.
تحمیلي ودونه یا د هلک او د نجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو، په نننۍ تاندې څانګې کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږېږو.
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لا یاد مباسي. تاسو زموږ خلک آزادۍ رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل، د افغانستان ولسي جرګه وایي کوم عملیات چې اوس په کندوز کې جریان لري نسي کولای دغه ولایت د مخالفینو له موجودیت تصفیه کړي او باید ورباندې بیا کتنه وسي. د ولسي جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کندوز د نامنې په اړه بحثونه درلودل. اجمل تورمن دغه غونډه څارلې ده، همدې شپه را سره په سټوډیو کې ده او په اړه راپور راکوي. مهرباني تورمن صاحب.
بله، سلام سر تاسو د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې افغان حکومت باید په کندوز کې د خپل عملیاتو په طریقه کې بدلون راولي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د افغان حکومت په مشرانو غږ وکړ چې په دې برخه کې جدي پام واړوي.
مخاطب میکنم جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی
خغلی ولسمشر او اجرایی رئیس توایم کوم مالیات چې دوی په کندوز کې تر لاس لاندې لري یو ځل دی په دې اړه تجدید نظر وکړي، ځکه دا په هیڅ ډول د کندوز د بتنیول لپاره له شرایط سره برابر نه دي. موږ نشو کولای په دې ډول کندوز د افغانستان د دښمنانو لښتو نه پاک کړو. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت یو شمیر استازي هم د کندوز د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت د خلکو استازي شکریا پیکان وایي کندوز چې له کومې ورځې سقوط کړی، موږ یې د امنیتي وضعیت په اړه ډېر وویل خو یې چا موږ غوانه اورېده، او وضعیت حتی په دې حد کې دی چې کوڅه په کوڅه او کور په کور جنگ روان دی او لا هم د کندوز هیڅ ځای نه دی تصفیه شوی. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې په کندوز کې د دوی عملیات بریالي او سم ول. په دې اړه د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري سره مو هم خبرې وکړي. خغلی وزیري په دې اړه وویل،
څومره چې ماته معلومه ده هلته عملیات په کندوز خط باندې عملیات په طرز کې د کندوز ښار ونیول شو او مخالفینو ته ډېر تلفات ورسېدل. نور هم د کندوز کې تصفیه روانه ده او د مخالفینو په ضد باندې عملیاتو ته انکشاف هم ورکول کیږي. څومره چې ماته معلومه ده په کندوز کې ښه عملیات ترسره شوي دي.
د یادونه ده چې په کندوز کې د طالبانو تر حملې وروسته تر درنې مرجوبلې د دغه ولایت ډېری اوسیدونکي له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي او ویل کېږي چې نن سبا په ډېر بد وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي شورا غړي پر حکومت غږ کوي چې له دغو کسانو سره د اړینې بیړنۍ مرستې هم وشي.
بله کورودان اجمل تورمان، ساسو له معلومات څخه مننه کوم. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د ولسي جرګې غړي وایي کوم عملیات چې په کندوز کې روان دي نسي کولای دغه ولایت تصفیه کړي. له دې مخکې د ولسي جرګې غړي عبدالرؤف ابراهیمی له افغان حکومت څخه غوښتي و چې باید دغه عملیات تر هغو دوام ورکړي چې ټول ولایت د مخالفینو لښتونه تصفیه شي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
راځو یو بل مطلب ته. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅروان دي او که همداسې دوام وکړي تر یو کال به نه اصلاحات راسي او نه به هم عملی بڼه غوره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې وروستیو نامنیو د انتخاباتو په پروسې څه سیوری غوړولی، خو دوی به په ټاکل سوي وخت افغان حکومت ته د وړاندیزونو دوهمه مجموعه هم وسپاري. افغان حکومت له دغه کمیسیون څخه غوښتي چې د قوس میاشتې تر پایه د انتخاباتي اصلاحاتو ټوله طرحه دوی ته تسلیم کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عمل کې دوهم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عمل کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وایي قبولې او د عمل کېدو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصین او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، دا هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري. خلک وایي چې وروستیو نامنیو ممکن د نورو تر څنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر کارونو هم اغیز کړی وي، خو دوی وایي که دا موضوعات د یاد کمیسیون کارونه پڅ کړي، ممکن د روانو ستونزو کړی به نور هم پراخه شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
بله، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لوونه د ماښام تر وبجو پورې د افم په 15 څپاو په منځنۍ 12 شپه 12 شپه نوې څپاو باندې خبرونه لري. اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو بل مطلب ته. پاکستان وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل کولو لپاره منځګړیتوب ته تیار دی، خو د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او وایي چې پاکستان دوه کاله افغانانو او امریکایانو ته لاغه چا سره د خبرو وعده ورکولې چې دوه کاله پخوا مړ شوی وو. اسمت ساروان پر د موضوع دغه بشپړ راپور چمتو کړی دی.
پاکستان وایي چې د افغانستان د مسالې د سولیز حل ملاتړ کوي او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې لپاره حاضر دی چې د یو منځګړي په توګه د سولې خبرې تنظیم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستان یو وار بیا چمتو دی چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ په هغه صورت کې چې دواړه خواوې تیارې وي د خبرو د برابرولو لپاره د منځګړي په توګه عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلم یار ازادي راډیو ته په مرکه کې پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخله په دوام تورن کړل. وی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په نوم جنگیدونکي کسان د پاکستان د پوز غړي دي.
داعشانو ته تاکتیک د جنگ چې دا په دغه مهارت کې یو تورستی ګروپ دا سمهارت او تعلیم تربیه نشي کولای. دا مستقیما د فوج غړي دي او د فوج اساسیر دي. زما په تحلیل اور ځای وایسه تجهیز یې لوړ ده، ځکه دا سرحدي سیمه ده. تجهیز یې لوړ ده، امکانات یې ښه ډېر دي او تعلیمي تربیه یې ښه لوړ ده. خو بیا هم زموږ د حکومت او زموږ د سربازانو مورال د افغاني غرور او خپل خاورې سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی.
پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د یو شمیر لویدیزو چارواکو، کارپوهانو او افغان چارواکو له لوري د سخت دریځو په ملاتړ او هغو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کیږي. مشهور امریکایی تحلیلگر فرید ذکریا په یو تازه تحلیلي لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې ده، ویلي ترڅو چې په پاکستان کې د تروریستانو د ملاتړ او تمویل مرکزونه له منځه نه وي تللي، امریکا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل هدف ته نشي رسېدی. شغله ذکریا پوښتنه کوي چې ولې له 14 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې لا هم نیمګړې دي. د دې خپلې پوښتنې په ځواب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر اساس وایي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور تر ډیره په کوټه ښار کې اوسي چې یو شمېر دور طالب مشران هم په کې ډیر دي. د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر هم په کراچۍ کې اوسېده او دا هم له چا پټه نه ده چې اسامه بن لادن ډیر کلونه په ایبټ آباد کې اوسېده چې دا درې وړه شهرونه په پاکستان کې دي. فرید ذکریا چې پر نړیوالو مسئلو لیکنې کوي او د سی این این د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی دی، باور لري چې د افغانستان مسئله د دې حقیقت له منلو پرته حل کېدای نه شي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړه د دغه هیواد په ګاونډي هیواد کې د یو خورا غښتلې پوځ له لوري تنظیم، رهبری او تمویل کیږي. ذکریا وایي غالبا به د امریکا چارواکي یا له حکومت دی باندې ځینې کسان په دې پوهیږي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې په دې برخه کې څه وکړي. د دې په باور ترڅو چې د دې ستونزې مخه نه ونیول شي، طالبان به هیڅکله هم ونه ځپل شي، ځکه چې دا په خوانی مقوله ده چې هیڅ بلوا ضد جګړه تر هغه نشي بریالی کېدای چې یاغیان پناه ځایونه ونه لري. خو د افغانستان په مورد کې یاغیان یو اتمي قدرت لرونکی ملاتړی لري. پاکستان دا ډول تورونه تل رد کړي او هغه بی اساس بللی دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وویل چې اسلام آباد تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان خاوره د کوم گاونډي هیواد پر ضد وکاروي.
موږ د نړۍ هر هیواد په ځانګړې توګه خپلو گاونډي هیوادونو ته بیا دا باور ورکړی چې پاکستان د تروریزم او تروریستانو د ځپلو ختمولو لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې به هم له دې ډډه ونه کړي. موږ به خپله خاوره هیڅکله د بل هیواد او نه هم د خپل ځان پر خلاف د تروریزم لپاره کارېدو ته پرې نه ږدو.
خو فرید ذکریا وایي دا چل او مهارت د پاکستان زده دی چې عملا د امریکا د وژونکو دښمنانو ملاتړ وکړي، خو په ظاهره ځان د امریکا مرستندوی وشي. د ده په نظر له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو وښودله چې په حقیقت کې امریکا له ارواو سره خبرې کولې. د طالبانو مشر دوه کاله پخوا مړ شوی و، خو پاکستانی چارواکو داسې ښودله چې د طالبانو له مشر سره د خبرو زمینه برابروي. خو ولې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي؟ فرید ذکریا د دې پوښتنې ځواب په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی له قوله ورکوي. حقانی په خپل کتاب کې له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ عواملو ته په اشاره ویلي چې که حالات په طبیعي ډول پریښودل شي، افغانستان د هند لور ته نږدې کیږي چې په نیم قاره کې تر ټولو غښتلی هیواد دی. د حقانی په نظر د پاکستان پوز په همدې خاطر دې باور ته رسیدل چې په افغانستان کې د مسابیلې والچا د خبرولو لاله لاس برای کېږي شي. د افغانستان ټول روشن فکران او ملت پالان پاکستان ته د شک پسترګ ګوري، نو یوازې مذهبي ایدیالوژي پاکستان ته په افغانستان کې د نفوذ لار پرانیزي. حسین حقانی وایي چې دا ستراتیژي نوې نه ده، بلکې په 1970 میلادي لسیزه کې مخکې تر دې چې شوروي پوځ پر افغانستان یرغل وکړي، اسلام آباد په افغانستان کې د مذهبي ډلو په جوړولو پیل کړی و. د سیاسي چارو تحلیلګر فرید ذکریا پوښتنه کوي چې د پاکستان د دې ستراتیژي په وړاندې امریکا باید څه وکړي. دې په ځواب کې وایي چې امریکا باید لومړی وګوري چې حقیقت څه دی، باید د پاکستان د پوز په وړاندې خورا کلک دریز غوره کړي او دا په زغرده ورته ووایي چې دوه مخي پالیسی نوره بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي، بلکې د پاکستان په خیر به هم وي.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
بیا هم در سولی پر موضوع باندی تمکیجو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي تر هغه وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبته ونډه ثابته کړې نه وي، په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. دا څرګندونې له هغه وروسته کېږي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم به روانه میاشت امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه وویني. زموږ همکاري ملالۍ بشیر پر دې موضوع باندې دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د سولې عالی شورا غړي اسماعیل قاسمیار وویل چې پاکستان باید په جدي توګه په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان سولې ته ژمن دی. د د په وینا دغه هیواد یوازې خبرې کوي، خو په عمل کې یې د سختریزو پر وړاندې د افغانستان هیڅ شرطونه نه دي پر ځای کړي. د د په وینا افغانان له پاکستانه د یوې خوا د سولې خبرې اوري او له بلې خوا د حملو او چاودنو غږونه اوري. ښاغلی قاسمیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو لوب ده، د سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې د سولې خواته وخوځي کی موجود نه و. څومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي.
په دې ورستو کې په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلی وو چې تر هغه وخت چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې تکشینی یو څه وخت به شایي ولګیږي. په دې اړه چې دا خبرې به د کوم لاملونو لکبل زنجیږي، ښاغلی قاسمیار وویل
یو مشرتابه چې طالبان ټول یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. دا سوله باید یو جامع هو ارخیز سوله بیی، نه چې یو گروپ سوله بوکی او بلی جنگ تا دوام ورکی. خو د سولې معنا لمن د دې په داسې حالاتو
د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا ته ځي، او هلته به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو داسې سرچینې له خولې خبر ورکړی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د مځکو د غصب ترڅنګ د کوکنارو له کرکیلې لاس واخلي او د هغه مځکو هجاره ورکړي چې په خاطر دې په خپل سر نیولې دي. ویل کېږي هغه کسانو چې په لکونو جریبه دولتي مځکه غصب کړې ده د کلونو کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړې. ځینې شمېرې ښیي چې په هلمند کې د ولک په شاوخوا کې دولتي د ولک جریبه په شاوخوا کې دولتي مځکه چې دولتي فارمونه هم پکې شامل دي په خپل سر غصب شوې ده او د کلونو راهیسې مالیه هم نه ده ورکړل شوې. الیاس دای په دې اړه راپور راکړي.
د هلمند ولایت د دې ولایت له خلکو غوښتنه وکړه چې د نورو دولتي مزکو له غصب تلاس واخلي او د هغو مزکو مالیه هم حکومت ورکړي چې کلونه کلونه وړاندې غصب کړی ده او تر اوسه یې اجازه نه ورکړي. هغه په دې ورستوي کې د دولتي مزکو پر سر په ګرمسیر ولسوالۍ کې راپورت شوی شخړو ته په اشاره وویل حکومت به ډیر ژر د کسانو څخه د مالیه راټولولو لړۍ پیل کړي چې دولتي مزکې غصب کړي دي. مرزا خان ریمی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خلکو یو غونډه ته خبرې کولې وویل هغه کسان چې دولتي مزکه غصب کړي د کوکنار کړی او د کوکنار څخه په لاس راتلونکي پیسې تر ډیره د حکومت په ضد روانو دي چې څوک کارول کیږي.
د ځمکو مسله ده سي اکثرې غرونه موږ ته مراجعه کوي د فلانه ځای کې د ځمکه ده فلانه ځای کې دا مشکل ده او دا مشکل ده. هغه څه بیا موږ ګورو د ټول ځمکه اکثرا نیول شوی دي. د مایل لا تاسو نه دا ده چې د ځمکې تر څو وخت په دوه شکل باید دوام وکړي. راځي چې د دوی قانوني لارې پیدا کړو. قانوني لارې موجود دي، تاسو هم له دوه مشکل خلاص شئ، موږ هم له دوه مشکل خلاص شو. نو یو ډېر سابقه مطلب موږ تاسو لرو هغه وایي چې دولت مال درد لري لکن مرګ نه لري. نن نه سبا سبا نه بل ورځ نه یو کال بعد پنځه کال بعد لس کال بعد دا ټول باید قانوني شي.
تر اوسه حکومت چارواکي په دې اړه چې څومره مځکه غصب شوې ده دقیق شمېر نه لري. ځینې سرچینې وایي ولکه جریبه، خو ځینې نور بیا د یو میلیون او اته سوه جریبه په شاوخوا کې د غصب شوې مځکې ارقام ورکوي چې وزره پنځه سوه جریبه د مرجع ولسوالۍ زراعتي فارمونه دي چې د زور ځواکو دولتي مسؤلونه او وسلوالو لخوا غصب شوې دي. د هلمند والی میرزا خان ریمی د غصب څخه د مخنیوي ترڅنګ د کوکنارو د کروندو په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکړ. ریمیول دغه کسانو سره به هم سخت چلند وکړي چې په غصب شوو مځکو کوکنار کړي.
اصلي غوښتنه دا ده چې بیا د میزان میاسته او د کوکنارو وخت را رسیدلی ده. پروس کال فکر کوم په همدو وخت یو ډېر غټ مشکلات دلته پیدا شوی و. نو دلته زه دوه وړاندیز لرم تاسو ته. اول دا ده چې راځي چې له دو ناپاک پدیدې نه موږ تاسې لاس واخلو. زه اخته یم په دوس انشاءالله هغه محصولات چې دلته لاس راځي هغه په جهاني نرخ او د باندې له ملکه خرڅې سي دهقان ته بزګر ته ښه ګټه راسي په لاس راسي.
چارواکي وایي کسان چې دولتي مځکې غصب کړي دي او د تیرو 1520 کلونو راهیسې مالیه نه ده ورکړې. که چیرې مالیه ورکړي په میلیونونو افغانۍ به د حکومت په دارایۍ کې ور اضافه شي. باید وویل شي چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کرلو لپاره مځکې جوړې کړي دي، خو دولتي مسؤلین وایي په هغه سیمو کې چې تر ابیارۍ لاندې دي او په قانوني ډول ویشل شوي دي دومره کوکنار نه کرل کېږي لکه په هغه مځکو کې چې د غیر مسؤولو زور ځواکو کسانو لخوا غصب شوي دي. محمد الله استایم، د ازادي راډیو هلمن.
له دې راپور سره د خبرونې دوامې نیمایي ته ورسېدلو. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو له صفي الله ستانکزي څخه به واورو.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. افغانستان مالی وزارت د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له کویت سره یو تړون لاسلیک کړی چې ارزښت یې $1 میلیون ته رسیږي. افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغیو د درملنې هڅې روانې دي او په دې لړ کې سکل 200 ناروغانو درملنه شوې ده. ترکیه په پلازمین انقره کې د اورګاډي په تمځای کې 214 غړو خلکو ته مرګوب لواړوله. لومړنی راپورونه وایي لکتر لګ شل کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان دي. امریکا د استازیو مجلس ته هغه مسودې په ملاتړ رائے ورکړي چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. او چین متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړې چې دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمه تور نشي چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام به پاراون کې بڼه ولري.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې د کابل په ختیځه برخه کې د باروړونکو موټرو د کنټرول لپاره لومړی الکترونیکی دروازه نصب کړې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر ډاکټر محمد الله بتاش ازادي رادیو ته ویل دغه الکترونیکی دروازه په نسبېدو سره به د اوایدو اندازه هم لوړسي.
منظور از دروازه الکترونیکی
د دغه الکترونیکی دروازې د جوړولو څخه هدف د باروړونکو موټرو دقیق شمیره معلومول دي. همدارنګه دغه وسایل به د وسارت له دننه څخه کنټرولېږي او د اوایدو پر راټولولو کې به یو اندازه شفافیت رامنځته شي. له بلې خوا به د امنیت په برخه کې هم زموږ سره همکاري
وکړي.
شغلی به تشوی د ترانسپورت وزارت په پام کې لري چې د وسایتو د توناج د کنټرول لپاره له دغه الکترونیکی دروازې سره الکترونیکی ترازو هم نصب کړي. ویل کېږي چې د ترانسپورتي وسایتو د کنټرول لپاره په ټول افغانستان کې 160 الکترونیکی دروازو ته اړتیا ده، خو د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی چې په راتلونکي کې به د کابل شهر په شمال، جنوب او لویدیځو برخو کې هم الکترونیکی دروازې فعال شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د هیواد د سکتوري اقتصادي ادارو چارواکو د پیسو د نړیوال صندوق او د نړیوال بانک په کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې پر مرستو خبرې کړې دي. د مالیه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې خبرو په ترڅ کې د مالیه وزیر د نورو لندمحالو او اوږدمحالو مرستو د جلبولو پر سر هم خبرې کړې دي. شاغلی عبدالرحیمزی همدار از وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د مالیه وزیر د کویت له وجهي صندوق سره هم د $5 میلیون وړیا مرستې تړون لاسلیک کړی دی. ویل سوی چې دغه تړون لمخې به په هیواد کې د خوړو په برخه کې مسؤلیت صنعت خوندي سي. او د هرات ولایت د سوداګری خونی مرستیال وای چې په دغه ولایت کې سش کال د وریښمو تولید کم شوی دی. د سوداګری په برخه کې د ولسمشر سلاکار او د هرات د سوداګری خونی مرستیال سیروس الف ازادي رادیو ته ویل سش کال په دغه ولایت کې هغو کورنیو ته چې د وریښمو چنجي روزي او ریشم تولیدوي 3000 د وریښمو د تولید جابه ویشل شوی دی، چې تیر کال دغه کورنیو ته 15000 د وریښمو د چنجیو دغه ډول جابه ویشل سی وی. شاغلی الف زیاته کړه نامنیو په هرات او ټول افغانستان کې د وریښمو بازار کمرنګ کړي و چې ل عملی سش کال په دغه ولایت کې کم اندازه وریښم تولید سول. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا نجيبې زمان څخه واوریدل د خبرونې په پاتې برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو. لمړی پروګرام حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د کابل د ګرنیزون عمومي قمندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سر مرکه کړې ده. دی وایي د کابل ولایت د امنیت د شوالي په هدف لازم تدابیر نیولې دي او د غرض زیاتوي چې جګړه پر افغانانو تحمیل شوې خو افغان ځواکونه هوډ لري چې له ټول توان سره د وسلوالو مخالفانو هدفونه له منځه یوسي. له ښاغلي رحمان سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې. دا پروګرام به واوري، ورپسې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سفی الله ستانکزی یم. په دغه پروگرام کې د کابل د ګارنیزیون له عمومي قمندان ستر جنرال عبدالرحمن رحمان سره خبرې کوو. خبر رحمان، ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړه.
ډیره مننه له تاسو نه، مننه د تاسو په واسطه باندې، د تاسو په چاپو کې د ملک ټولو وطنوالو ته، خصوصا د کابل ډیرو محترمو اوسیدونکو ته د زړه کومې ادب او احترام وړاندې کوم.
جناسب، د کابل د ګارنیزون له رامنځته کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي او د ګارنیزون هم د کابل د امنیت د ښه والي په هدف رامنځته شو. څه فکر کوئ، څه لاسته راوړنې لرئ او څومره مؤثر تمام شوی ستاسو ګارنیزون په دومره وخت کې؟
ډېره مننه. د کابل ګارنیزون وجودي فلسفه چې په کومه مخه دی تنظیم شوی، په دې منظور ده چې څنګه وکولای شي ګارنیزون د موجوده قواوې چې په کابل د کابل د امنیت لپاره موظف دي، چې په هغه کې د کابل د امنیت قوماندانې، د کابل د ملي امنیت ریاست او یو سلو یولسمه د اردو فرقه ده، د دې هغه امنیتي فعالیتونه سره توحید کړي او وحدت قوماندانې واحده قومانده ولري او په څه شکل سره کولای شي چې خپل امنیتي خدمات لکه څنګه چې ضرورت ده په اوسني وخت کې خلکو ته وړاندې کړي. او په دې برخه کې زما له نظره چې ابتدایي قدمونه چې اخیستل شوي دي، موږ د ټولنې له مختلفو اصنافو سره لکه علما کرام، د مسجدونو امامان، متنفذین، مشران، سپین روبي، د ګذارو وکیلان، د پولو صالحو کې د کلي له وکیلانو سره، همداسې د مدني ټولنې او سیاسي او اجتماعي سازمانونو له ډلو سره چې په کابل په ښار کې اوسیدونکي دي، له هغو سره موږ څنګه وکولای شو چې د دوی د امنیت لپاره او د ښار د امنیت لپاره او په مجموع کې د ولایت د امنیت لپاره څنګه وتوانېږو چې هغه امنیتي مشکلات موجود دي، د دوی په مشوره او د دوی په نظریاتو سره یې هماهنګ کړو او یو ښه امنیتي خدمات وړاندې کړو. په دغه راسته کې موږ ګامزن یو. ابتدایي قدمونه مو اخیستل شوي دي، تاسو به تر معلومه نه چې ارګان جوړیږي په څلورو میاشتو کې قدمونه اخلي، تر هغو لیکن هغه ټایم لاین یا هغه تقسیم اوقات چې موږ ځانته ټاکلی ده چې باید په اول قدم کې باید څه وکړو، په منځمهاله مخکې څه وکړو، په راتلونکي کې څه وکړو، موږ له خپله کاره راضي یو او امیدوار یم چې په راتلونکي کې د خلکو په ملاتړ او په همکارۍ سره هغه اهداف چې موږ لرو هغو موخو ته ورسېږو.
په کابل کې په دغو درېو وروستیو میاشتو کې که حساب وکړو څو حملې وشوې او ژوندي مثالونه هم دي، دغه حملې پکې لسګونه کسان، بېګونه کسان ووژل شول، په دې کې د چا ملامتي وه؟ ولې دغه کارونه وشو، د دوی مخنیوی ونه شو؟
تاسو ته زه داسې ارزو کوم چې ای کاش او چې موږ له یوه معلوم او تعریف شوي جنګ سره مخ وای، نو هلته به هر څه معلوم وو، ملامت او سلامت به پکې ډېر ښه په روښانه معلومېده. تاسو ته بهتله معلومه ده چې افغانستان له یوه استخباراتي او نیابتي جګړې سره چې په تپل شوی ده مخ ده او زیاتې موخې مرکز ته متوجه دي. نو دلته زاړه مکاره دښمنان چې ناوړو اعمالو کې تجربې ډېرې زیاتې دي، دوی کله کله توانېدلی دي چې د داسې حملو سره سازماندهي وکړي، خو نسبت تر پخوا نه په دې وروستیو میاشتو کې زه فکر کوم چې په ټولو بخشو د جرایمو کې په سطح د ټیټوالي کې ټیټوالی راغلی ده او امنیتی قوایم د ګارنیزون پرمنځ کې دل سره په خپل تابعي پروګرامونو کې او په خپل مجادلوي پروګرامونو کې او په خپل قوي پروګرامونو کې لازم بدلونونه راوستل دي او تر اجرا لاندې دي. امیدوار یو چې موږ توانیږو چې په راتلونکي کې زیاتونه خالص سره مخ نشو.
د کابل په ګاونډیو ولایتونو کې لاغې ډلې مثلا لوګر دی، میدان وردګ دی، په شمال خوا کې هم پروان دی، شرق خوا کې هم الګرار یا لغمان. په دغو سیمو کې هم ګڼ شمېر مخالفین موجود دي. په شمال کې غیر مسؤول وسلوال زیات شته، وسلې هم ناقانونه وسلې هم شته. که بالاخره دغسې تحرکات نور هم زیات شي، کابل څومره خطر متوجه دی؟
په دې اکله باندې دقیقه تاسو فرمایله، په دې معنا سره چې خپله د کابل ولایت یا د کابل ښار د مخالفینو زیږیدونکی نه ده. کابل په مجموع کې د بعضی حشوي برڅنډو نه متاثر ده د جرم له لحاظه. مثال یې وایم، فرضاً په کاپیسا کې د لسا او د تګاب ولسوالۍ، فرضاً د لغمان په ساحه کې د بادپخ ولسوالۍ، فرضاً د جنوب خوا ته چې لاړ شي د مدارغې د ولسوالۍ څنډې، د سرخواس ترازې پورې څنډې لري، همداسې جرلیز او کونهخمار د میدان وردګو په ولایت کې، یا فرضاً د غوربند سیمې په پروان کې چې د اوو درې مستقیماً د کودامان له اوو ولسوالۍ سره او بالاخره د پغمان تر ساحو پورې درې لري، دومره متاثر ده. په دې اړه باندې موږ ګډې همغږۍ او همکارۍ له همجوارو ولایتونو سره موږ پروګرامونه مجلسونه لرو. په دغه راتلونکي 2 تاریخ باندې هم یو لوی مجلس د عمومي قمندانانو د ساحو په هکله باندې موجوده، که موږ وتوانیږو چې په دې هکله باندې مشترک ګډ پروګرامونه ولرو، نو همیشه کابل له همدغو خواو نه تقریبا د جرم له لحاظه متاثر وي.
نه چې کابل ته دغه وسلوال څنګه راځي او مخالفین څنګه ځای په ځای کېږي، ډېرو چارواکو هم دا منلی چې ځینې لاسونه شته له دوی سره، که نه وای نه شو راتلی. د دغو لاسونو د دغو ملاتړیو د کشف لپاره ولې کوم کار نه دی شوی؟ دا دومره کاله همدغه تحرکات موجود دي،
نواقص به موجود دي له مخکې نه. بیا وایم چې دا یوه استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې دغه خاصو امکاناتو نه دښمن استفاده کوي، بچې باید بالمثله استفاده هم شوی وای. په دې هکله باندې لازم تازه تدابیر تر لاس لاندې دي او نیول شوي دي. امیدوار یم چې په راتلونکي کې په دې برخه کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو او د نواقصو په کمولو کې وتوانیږو.
څه وخت مخکې جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف وویل چې په کابل کې دننه هم د مخالفینو ډېر زیات پلویان دي، او که جګړه د کابل تر دروازو راورسیږي اولین کسان به همدغوی وي چې راپاڅېږي به. ستاسو په نظر دغه کسان به څوک وي، او بالاخره ولې د دغو د نیولو لپاره یا د پېژندلو لپاره کارونه نه کېږي؟ طرحې شته چې دغوی خلک ونیول شي که څنګه؟
داسې کسان چې هغه معلوم الحاله د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملي نوامیسو، د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان دي. هغه که هر چېرته وي، دا یې وظیفه ده چې باید لاسې ګریوان ته ور واچول شي او قانون ته وړاندې شي. زه مطمئنه یم چې هر هغه څوک چې په داسې جرم باندې ککړ وي او په داسې جرم شواهد به ورته موجود وي، په دې باندې به امنیتي ځواکونه لاسنیوی نه کوي او دریغ به نه کوي، حتماً د هغو په مقابل کې به خپل قانوني کړنې ترسره کوي.
مننه. کابل چې د افغانستان پلازمینه ده، څلورو دروازو کې د سکان ماشینونو په خاطر چین څو وخته مخکې وعدې کړې وې چې منفجره مواد به پکې پېژندل کېږي او په کومو موټرو کې دا ځای پر ځای شوي وي. دغه وعدې تر کومه پورې په ځای شوي دي، او که واقعا دغه کار وشي څومره به تاسو سره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مرسته کوي، ځکه د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان پلازمینه ده، او د شرق نه غرب ته او غرب نه شرق ته، شمال نه جنوب ته، جنوب نه شمال ته تګ راتګ د ورځې په لسهاوو زره نقلیه وسایط عبورو مرور کوي. او په دغو دروازو کې موږ تخنیکي حالات نه درلودل، او دا که تنظیم شي دا به ډېره زیاته مرسته وکړي. او تر اوسه پورې کارونه تر کومه چې ماته معلومه ده د 82% په فیصده مخته تللي دي.
مننه. وروستۍ پوښتنه، د افغانستان په شمال کې ځینې سیمې نامن دي، کندوز، ژوندی مثال دی چې ښار مخالفین په کنټرول کې او اوس هم جګړه پکې روانه ده. دلته په کابل کې پلازمینه کې هم خلک داسې ویره لري چې کیدای شي داسې وخت راورسیږي چې کابل هم مخالفین ونیسي. تر څومره پورې ډاډمن یاست چې کابل به دغسې؟
زما له نظره د سیاسي اړخه او د نظامي اړخه او د ساحل اړخه کندوز او کابل ډېر زیات فرق لري. د غزي عوامل او بدبختۍ زموږ له نظره بیل اړخ ده او کابل کې تر کومه پورې چې په امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، نو تر څو چې د امنیتي ځواکونو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجودی او سا پکې موجودی، د خپلو خلکو د شرف، د عزت، د ملي نوامیسو، د هغوی د امنیت، د هغوی د شخصي حریم، د هغوی د اقتصادي له حریم او په مجموع کې د ملي منافعو نه به دفاع کوي. او زه مطمئنه یم چې په کابل کې به دښمن انشاءالله داسې غلطي ونشي کولی، او هغه شرایط او هغه عوامل چې په کندوز کې باید شول، زه کاملا متعقن یم چې هغه شرایط او هغه حالات په کابل کې نشته. هلته غیر دې چې دښمن خاص پلانونه درلودل، بعضې نور عوامل هم وو چې الحمدلله په کابل کې هغه عوامل نشته.
بله، د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان جنرال عبدالرحمن رحمان کور ودان چوندي اوسئ چې د پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي.
له تاسو نه مننه. د ټولو رسنیو نه، خصوصا له تاسو نه، د تاسو په واسطه په ټولو رسنیو باندې به دما غږي چې راځئ چې د خپلې خاورې، د خپل وطن، د خپلو ملي منافعو او ملي نوامیسو او د خلکو د ارامۍ او د ثبات او سوکالۍ لپاره په ګډه سره، په همغږۍ سره، هر هغه څه چې د موږ په توان کېږي او د موږ له وسه کېږي او په هغه باندې موږ مامور او مکلف یو، هغه ادا کړو تر څو وکولای شو خپلې خلکو ته او خپل راتلونکي نسل ته یو آرام او باثباته او له امنه ډکه فضا او یو ملک، وطن او ښار ولرو.
د حقیقت سره پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاندی چنگی
دزوانانو خپراوانه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خو شي کایمه خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي.
واده مې نه دای کړه، کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ډاکټر، یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ لخواخه پرته ودونه د اسلام له نظر څنګه دي؟ دوستانو، په نننې تاندې څنګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړه. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي، او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته نه رسیدو لکبله خودکشي کیږي، او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوزونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي، او هغه هم واده وي چې خځه کونډه شینو کده دې خځي خوخوي او کنه لیورې د خیر په غونډې ورته ناس وي او نکاح ور سره تړي ځکه چې د ورور پاتیشونه میراث چي ده. هو همزولو دا بیا بیل خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسأله د خپل خوخي او ناخوخي ده، ځکه خو ویلې شو چې واده د دینو لپاره د خوخي زیری او د دینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځي لزینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپل خوخه واده وکړي او کده نورو په خوخه. که په خپل خوخه غواړي نو څه دلیل لري او کده کورنۍ په خوخه غواړي نو ولې؟
درزم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوخه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوخه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوخه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم بعضې ځوانان فقط ظاهری مسئله ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نو ملما ده د ژورنالیزم پانځي د دویم کال یو محصول یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوخه باید وشي. ډیر کم خلک پیدا کی چې په خپل خوخه واده وکړي. او نظر می ده چې د هلک او نجلۍ دواړو خوخه وي. خو فعلا نشم ویلی، نو دا به ښه وشي که ما خوخه یې او فامیل مې سره موافقه وکړي.
بینا نظر یم بالکل خپله به ټاکم، یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسې د هغې سره ژوند نه کوئ، هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ځزای لیکي چې واده نیمه پاچاهي ده، باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خوی نه کوي.
امید ارا محمد اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي، نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. خو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي، نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته کار سړی مې یاد هغه ته یاد هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپل خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلک پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانې نجلۍ د خوښه ده یا د پلانې زوی د قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړي دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دی. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپله خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرام ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه.
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل وای یا علی کانک تورید فاطمه. علی ویل کې فاطمه د زړه کې فاطمه سره وادو کې. علی و شرمیده دوم ځل بیا سره بیا نبی اسلام ورته له وسه پیغام ست غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام میره فاطمه مې درک دره. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی عنہ خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ. ان په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الګ خپل د خوخه کس انتخاب کړو دغه وړاندې او پیشنهاد وکړي. خو د موږ د ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې ټولنه اخیستې دي. هر څوک انتخابي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اوري. ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوها ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغه مسایلو کې چې هر څومره د خوخه او هر څومره چې هغه د په مایل دي په مخ اندازه خده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک دی وابستګۍ له مخې دی و عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې له لوی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهم دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړی و. ما ورته وویل چې دا کوزده په خوښه ده وای و ما له مېرمنې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم، ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، په څومره څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمی همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسو یو بوجۍ وړ واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ بل بوجۍ وړ واخلئ راوړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وسي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي، هلک تر درویشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وسي چې یو انسان ورته آماده یي، عقلا باید آماده. د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي، و هر وخت چې زړه ورته وخوري. دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم موجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخله لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خوښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوی او د پو خلکو په ژوند کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغیز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنی ډېرې نخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دي کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر مو وینو زمونږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنگ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنی په تختې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکي ژوند به خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېر وخت پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کېږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په پمنس کې نه که ځوانانو ته دغه مره د انتخاب حق ور نه کول سي په خپل کورنۍ کې دا فقط کې یو حقوقي مشکل رامنځته کوي. هیڅ کله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دې یو ملکیت دی، دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي، ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دغه خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي، دا نسبت ودې ته چې په زوره یې واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خفه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. خوښ اوسئ.